پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 19 پروګرامونو مو درته راوړي، یو داندې هیلې او بل قانوني لارې. خبرونه له بشیر ګواښ نه وو.
لومړی د خبرونو سرټی کې، په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د نمل پوهنتون زده کوونکو د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. په ډېر اسمل خان کې د جنوبي وزیرستان د بیچنې قام احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال وژلي دي. د پوځ ماړي کوڅانګې د مارچ په 16 خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې په دې کاروایي کې وسلې هم لاسته ورغلي دي. یو امنیتي سرچینې چې رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودلو له امله مشال ریډیو سره د نوم نه خبرولو په شرط خبرې کولې، وویل چې دا عملیات په بویا او دوسلي کې د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې دي. تر اوسه دې ډلو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دی ونیسي. په مظاهره کې شامل سات خان د احتجاج په مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی له پولیسو او حکومت غوښتنه کوي چې د خټک قاتلونو ته باید سزا ورکړل شي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووژل شو. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼۍ مخې ته ورغون شوي د جنوبي وزیرستان د بیٹنې وقام خلک وایي که حکومت یې ونه منل شي دوی که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل احتجاج په پېښور کې د وزیرالله د کور مخې ته یوسي. دوی په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیاتو په مهال د جنډولي بازار د ورانو شوو دوکاندارانو او ځایي کورونو جوړولو لپاره معاوضه غواړي. په درنه کې ناس عبیدالله بیټني د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې له شپږ ورځو راهیسې د چارواکو د دفترونو مخې ته په احتجاج دي خو هیڅوک یې آواز نه اوري. د جنوبي وزیرستان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په جنډوله کې یو مارکیټ جوړ کړی او کوشش کوي چې 50 نور دوکانونه هم ورغی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 8 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 14,116 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې د مارچ تر 8 یعنی نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 15,080 شوی دی، خو له 15,500 څخه زیات کسان ترې روغ شوي هم دي. سویټزرلینډ نن د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم کوي چې په عام محضر کې د بشپړ مخ پټولو برخې په غوښتو بندیز ولګوي او کنه. که بندیزونه عملي هم شي نو دا استثنا به موجوده وي چې د عبادت یا روغتیایي ضرورت لپاره ښځې بشپړه پرده وکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول سویټزرلینډ کې د مخ پټوونکو ښځو شمېر 150 ته هم نه رسیږي. که بندیز ولګي نو په دې سره به د مظاهرو په مهال هم د مخ پټول غیر قانوني اعلان شي. البته د دې بندیز لپاره کمپاین کوونکو ښي اړخه ګوندونه واضحه کړي چې اصلي مسله د نقاب ده چې ځینې مسلمانان ښځې اغوندي. که د بندیز لګولو قانون راشي نو بیا به سړي ښځې مخ پټولو ته نشي مجبورولی. د سویټزرلینډ حکومت په مخ پټوونکو برقو بندیز نه غواړي او وایي دا به له مسلمانو هیوادونو د سیلګرۍ لپاره ورتلونکي پیسهدارې ښځې زړه نازړه کړي. دې ټول پوښتنې د مذهبي ازادۍ، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه هم تاوده بحثونه راپورته کړي او تنقید کوونکي وایي چې غیر ضروري کار دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1 میلیون کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړل شو. دا د مخکنۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافه ښیي. د یورپ لپاره د صحت نړیوالې ادارې WHO مشر هانس کلوګ ویلي چې د دې وجه د ځینو بندیزونو لرې کول او په چټکۍ سره خپرېدونکي وایرس نوې بڼه ده چې لومړی په برتانیا کې مخې ته راغله. د مارچ په 16 د چک جمهوریت چارواکو لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه په دې ملک کې 1.3 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د نور خپراوي د مخنیوي لپاره یې تر ننه پورې له 8 لکو څخه زیاتو خلکو ته واکسین لګول شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا عملیاتو کې د هغو وسلوالو پر پټنځایونو حملې کړي دي چې له یوې مودې راهیسې دوی ته مطلوب وو. پوز په یو بیان کې زیاته کړي چې دوی پرون دا کاروایی دوی ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ کړې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ESPR لخوا رسنیو ته جاری شوی بیان تر مخه تیر ورځ شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژل شوی. یو امنیتي سرتیر د وسلوالو لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. ESPR بیان زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر وسلوالو ډلو سره تعلق لري چې 2009 کال نه د غلطه په امنیتي سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړول. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لا رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو اته وسلوالو کې یو د مارچ په 15 نیټه منظر خیلو کې وژل شوی او نور 13 ورځ په بویا او لاند سیدآباد تحصیل د تاخیل کې وژل شوی دی. دوی وویل چې امنیتي سرتیرو شپږ وسلوال تحصیل د تاخیل لاند سیدآباد کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شوی عملیاتو کې ووژل. امنیتي چارواکي وایي چې وژل شو اته وړه وسلوالو جسدونه په میرام شاه روغتون کې پراته دي چې هلته یې راوړلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري او تیر څه پاسا یو کال موده کې تر 130 پورې وسلوال ووژل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد امنیتي سرتیرو لخوا مخصوص عملیات او یا بیا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
درې ورځې مخکې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د سرایکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ نښته شوې وه. په دې کې یو پښتون ځوان عبدالحق خټک په چاکو ووهل او ووژل شو. د خټک ملګرو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د خټک قاتلین نه یوازې ونیسي بلکې عبرتناکه سزا ورکړي. تر اوسه پولیسو څوک نیول نه دي، خو وایي چې پلټنې یې روانې دي. دا سراج زهیر رپورٹ اور
کس کا لہو یہ کون مرا
پشتون مرا پشتون مرا
حق کے قاتلوں کو
دا وازونه د نمل په هنتون د هغز د کون کو دی چې د مارچ په شپه گمه د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مه ته احتجاجي مظاهره کوله. د دې د کون کو غوښتنه و چې په نمل په هنتون کې د وجل شوی پښتون د کون کی عبدالحق خټک قاتلان دی گرفتار کړی. د نمل په هنتون یو د کون کی سات خان مشال ریډیو ته وی وی بیا بیا داسې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی ته په تعلیمي ادارو کې تحفظ ور نکړی شي.
مظاهره د دې لپاره کوو چې فری اینڈ فیر او صحیح ایت انصاف ملو شي، جسټس وشي عبدالحق سره او زیاتی ونه شي. عبدالحق دا مونږ ټول ملګری وو، د عبدالحق سره ټول پښتانه راوتي وو. لکه کله پورې پښتون ټارګټ کیږي او د پښتون اواز به دغسې غلې کیږي او د دې غونډګردۍ خلاف راوتي وو. د دې تعلیمي نظامونو کې چې دا کومه غونډګردي کیږي، کم زیاتی کیږي، نو دې خلاف راوتي وو چې یو بل سټوډنټ سره چرته فیوچر کې داسې ونه شي.
همداشان یو بل زده کوونکی نوید خان هم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وی
زمونږ سره چې کوم د سکیورټي معاملات دي، داسې زمونږ سره پلیټ فارم نشته باغه پلیټ فارم باندې موږ خپل आवाज اوچت کو او داسې ډیر زیاتې واقعي ورس پورس کیږي او د خاص کر د پښتنو سره او د نورو سټونټانو سره ظلمونه کیږي، د دې څخه تپوس نشته، سو داسي اکشن نشته. دا اوس چې زمونږ د ملګری شهید شوی دی عبدالحق شهید، دا غریب یو د نمل یو معصومه سټوډنټ و، نو مونږ دا نن پرېس کلب ته د دې پار راغلی یو چې زمونږ د ملګري ته انصاف میلاو شي. مونږ ټول پښتانه او ټول کم زمونږ ټول کم سټوډنټ کمیونټي چې دلته دا هغه پروټیکټ شي.
د یادونې د مارچ په څلورمه د شپې په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د سرایکی کونسل او د پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې، چې پکې یو زده کوونکی عبدالحق ټک وجل شوی او نور پنځه جوبل شوی. د نمل پوهنتون انتظامیه او د اسلام آباد پولیسو د جګړې وجه خو نه ده ښودلې، خو پولیسو په خپل جاری شوی بیان کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي او د قانون مطابق کاروایی ورسره وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د راه نجات په نوم عملیات کړي وو. په دې مهال ګڼ کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي ول. حکومت وایي د ځینو ځایونو سروې کړي او د یو شمېر کورونو رغولو لپاره خلکو ته پیسې هم ورکړي دي، خو په ډیر اسماعیل خان کې په احتجاج ناست خلک وایي چارواکو بشپړ کار نه دی کړی. دوی نن په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. وایي چې حکومت د ټول ړنګ کورونه او دوکانونه یا خو له سره جوړ کړي او یاد هم دوی ته د رغولو پیسې ورکړي. د اشتیاق مسید په رپورټ کې د دې موضوع تفصیل اورو.
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسېدونکي برټانی د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې. غوښتنه کوي چې په 2009 راه نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګ کړي شوي کورونه او د ړنګو دوکانونو موجوده حکومت ورکي. په دغې احتجاج کې نوشت عبید الله برټانی مشال ریډیو ته وویل،
دلته کمشنر صاحب دفتر په سل گازا شرط او آئی جی صاحب دلتا نه ناستا، ڈی آئی جی ناستا، ټول ذمہوار خلق دلتا ناستی. خود افسوس خبر ادا دا چې تر اوسه پرې ایمور فریاد دو لانا دار وې دلای، یعنی هیڅ څوک دلتا نه دی راغلی. ایمور مین مسلې دا دی چې اپریشن رای نجات 2009 شه د ایمور کورونا ډنګ سول، بازارونه موډنګ سول. د جندول غونه بازار چې د وزیرستان گیټ وې وا، د زینب بار جای ته سپلای کېده وزیرستان شه، هغه دو ټول مکمل تور باندې مسمار کړای. اوسه پرې الته 173 دکانونو جوړ کړی دي، خو نور دکانونو لانی دی اوسه پرې جوړ شوی. موږ رښت یو ځای پر رسیدل او خو هغه مشتای اپریشن رای نجات په پالیسۍ شته نو نو موږ دا ورته چې موږ په یې پالیسۍ شنو، نو د موږ کورونا او د موږ بازارونه دا تاسو اس یو افسر خپل ځانی غ قوت استعمال کړی دا کورونا غیړن کړی دی. په کار د چې به یو افسرانو خلاف کاروایی وسی او ایغو احتساب وس ایغو نه د موږ ته خپل حق حاصل سی.
د بیٹانه یو په احتجاج کې شامل د دوه نورو کسانو خبره هم وار وای.
ما نوم رحیم بیٹانه د جنرال سره تعلق ساته. اپریشن رای نجات په دوران موږ بازار نه سوې مش کورونا نگزیوی دی، مش خلق کډوال سیوی دی. دوی یو مز دوی رج اول پر جنډول در نه شوری دا، نن پنځه ورځ د جی پی او چا ګډی خان منه شوری دا. تر اوسه پر مش تخپل حقوق نه ملایوی دی، لہذا دې باره شی مش احتجاج کړای دا او ناس وای چې ترګه پوری چې پر مش مطالبات حل سیوی نه.
امانوم زاهدین بټنی دا جنډول اوس دن کای 173 دکانونه چې کم جوړ سوی دی، بالکل اپ جنډول مکان بنده جوړ سوی دی، خو چې کم 202 دکانونه بقایا دی. مش د اغه مطالبه ها کو چې اغه له فلحال دو وای چې دا د مش فلحال پالیسی شه هم نستا کنه. چکلا دو اپریشن رای نجات 2009 شه شوری کولای، آلتا موش پا پالیسی شه و چکلا دی موش کورونا دنگه ده آلتا پا پالیسی شه و چکلا دو موش تا راشن را کولای آلتا پا پالیسی شه و چکلا موش تا دو 25,000 روپه را کولای آلتا پا پالیسی شه و او اوسا چه ده سروی کم مسلا ده او نوی دکانون جوڑون کی ده. نو دو وایی چه تاسو حکومت پالیسی شه نیو.
مشال ریڈیو پا دیرا اسماعیل خان جی پی او چوک شه پا احتجاج نوشت بیٹانی قبائلی ادھیکاریوں نے غوشتنے پر باراکشی دے ٹانگ ڈپٹی کمشنر کبیر افریدی سارا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او کمشنر یایا خونزادہ خپل موبائل بند ساتلای و خو تیرا ہفتہ کمشنر مشال ریڈیو تا ویلی وی چ پجنڈولا سیماکشی یو مارکیٹ تعمیر کڑائی شوائی دائی او پاتے 50% دکانونا دے تعمیر کولو پارا منظور کڑی شوی دی خو پہ احتجاج کشے نوز دے بیٹانیو مشرانو دا ہم اوویل چے کا حکومت دے دوی ڈنگ کڑی شوی کورونا او دکانونا معاوضے ور کولو غوشتنا و نہ منلا بیا با دوی دے ڈیرہ اسماعیل خان نا خپل احتجاجی درنا پا پشاور کشے دے وزیر اعلی کور مخے تا منتقل کولو بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د مارچ پر دریمه د سینټ په ټاکنو کې د خیبر پختونخوا له سوات نه د تحریک انصاف ګوند ګوردیپ سنگ هم کامیاب شوی دی. هغه له خیبر پختونخوا لومړی سیک دی چې د سینټ لپاره انتخابیږي. د سوات سیکان دغه په سینیټر کېدو خوشاله دي او کله چې دی د مارچ پر 6 خپل کلي ته ستون شو نو کلیوالو یې په ګډاګانو او موسیقۍ د هر کلی وکړل. خو دې خلکو د سینیټر ګردیپ سنگ مخې ته ځینې مسائل هم کتار کړل، غوښتنه ترې وکړه چې حل یې کړي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات منګوره کې د نوي منتخب شوي سینیټر ګردیپ سنگ چې تعلق یې د منګورې سره دی او د ټوکو کاروبار کوي، سینیټ کې منتخب کېدو وروسته ورته ځایي اقلیتو د هرکلي دستوره جوړه کړې وه. دستوره کې د ګردیپ سنگ په سینیټر جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونې وشوې. په دغه مهال د منګورې ګوردوارې انچارج او سیک کمیونټي سوات چیف ارګنایزر بنسری لال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سینیټر په منتخب کېدو خوشحاله دي او تمه لري چې دوی مسالې به حل کړي.
زمونږ سوات کې جسونه کمیونټي اوسېږي، تاسو ته پته زمونږ ډېر شي مسائل دي، آی کې په جابس کې په کالجز کې زمونږ د کوټې مسله ده او دین علاوه چې دی زمونږ نور داسې مسائل دي چې وخت سوخت سره به هغه بیا مونږ دوی ته هایلایټ کوو او ان شاء الله منډه دلډه به کوو هغه حل کوو. دي کې جو غټه مسله چې دا زمونږ د کمیونټي حل ده چې آی باندې خبر روانه ده. دین علاوه زمونږ چې کم عبادتګاه دي گرداری دی داغی ایکسٹینشنز مسئلہ دا، آئی کی دن سیکورٹی مسئلہ دا، سیکورٹی گارڈ مسئلہ دا، دس جابس کے مسئلہ دا، نو دا ټول مسئلے مونږ بیا گردیپ سره ڈسکس کوو آئی دا پارا منڈا دل لگو.
ہومیو سنگھ چې سوات کې د اقلیتو د ظلمو خیر خیګړي ټولنې مشري کوي وایي چې د سوات اقلیتو یو شمېر ستونزې دي او دوی د اقلیتو نماینده ته دغه ټولې ستونزې وړاندې کوي.
اول خو زموږ غټه مسله د کرسچن کمیونټي چې ده نو هغه د ګریویاټ مسله روانه ده، کبستان مسله نو هغه چا چې سوچ هغه نشته، نو اول به هغه حل کولو کوشش کوو. بیا زموږ د سکھ کمیونټي چې ده نو هغه فرسٹ مسله دا ده چې زموږ په کالجز کې چې کوم پروفیشنل کالجز دي نو هلته زموږ کوټه نشته. انشاءالله هغه به دوم امید ساته چې هغه به مونږ له کوي او انشاءالله د سینیټر صاحب نه ډېر امید دي.
په دغه مهال سینیټر ګوردیپ سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا ټولو اقلیتو نماینده ده او هڅه به کوي چې د سیمې د اقلیتو ستونزې سینیټ کې وړاندې کړي.
مونږه لورنه شروعات بدای د دې د سوات نه چې مونږ به د خپل د کمیونټي څومره مسلې مسائل دي دا غې نه به انشاءالله مونږه سٹارټ آلو او مخکې به ایوان کې با خپل د کمیونټي د پاره بلکې بل خصوص د خپل ملک د پاره او خاص کر د خپل د پاکستان عوام د پاره مونږ به په هر دغه منې باندې هغه پورا پورا خیال ساتو. کمیونټي سو حال مسلې یا شمشانګاډ مسلې یا قبرستان مسلې.
دستور کې د سیمې نور مشرانو هم ویناګانې وکړې. زای زلمو د سینیټر ګوردیپ سنگ په کامیابۍ د موسیقۍ سره ګډاګانې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شو د وربند مخت شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ لا خپرېدو د مخنیوي په موخه واکسینی کمپینونه روان دي په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې کم ښکاري خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي په خیبر پختونخوا کې له 40 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل لا هم روان دی په هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوستنی خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظول شي دا چې تر اوسه د دې کووید 19 کوم ډول واکسین څومره اغیزناک دی او د موثریت اندازې ولې له یو ځای په بل ځای کې فرق لدی دا به د بشیر ګواخ په دې رپورت کې وورو
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو غروان دی او تر اوسه یې په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عام روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیلې له روغتیایي کارکونکو کړي او بیا به هغه وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلکو ته د واکسین ستنې ولګیږي نو د طب د عملی لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي خو کومنګ دا وګورو او سپوري سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 میلیون منس کې خلکو کې لګیدل دي ٹھیک شو او دا یوازې پاکستان نه دی دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي په برازیل کې لګیدل دي او الحمدلله رزلټ سیم خدي مونږ دا واکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوس پورې مو تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي دا سه الحمدلله سو سایډ افیکټیو نه دی راغلي او د دې افیکیسي شته الحمدلله اوس پورې سینوفارم چې مونږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی دو ڈوزز دی یو ڈوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ڈوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي مدافعت به جوړي او د بیمارۍ نه خلک بچ کی
امریکای جرمنی برتانیا چین روس سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنۍ او شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 29% اغیزمن خو دلیدي همدارز د هند کووا واکسینو اغیز 1% راپور شوه دی د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړني حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2% ده د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې درې میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 96% ته لوړیږي خو په اسرایلو کې یې اغیز 92% راغلی د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولې دی وایي چې د هر واکسین اغیز د وی سی می د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري یعنی په دې معنی چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړي خو بیا هم موجود واکسیني پر خلاف ښه اغیز لري
لسانسي لحاظ د واکسینونو اغیزناکتوب مونږ ته ډیر جواد ده لدین سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکټونو نه منکرېدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوښتې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کومې اوښتې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چیرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي، نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې په لابراتوار کې د ډېرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي. یعنې بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15,05,000 وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي. د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو ته وګورئ دونکو، اوس درته د منیر سرحدی د سرندې یو نغمه اورو.
Thank you.
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال وژل دي. د معلوماتو تر مخې دغه کاروایی د طالبان تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې ده. تر اوسه دې ډلو په دې اړه څه نه ویني. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دي ونیسي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرایکي او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووژل شو. اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼې مخې ته ورغونډ شوي. د جنوبي وزیرستان د بیټنیو قام خلک وایي چې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل احتجاج په پېښور کې د وزیرالله د کور مخې ته یوسي. دوی دا خبرې نن مشال ریډیو سره کړې دي او نن په 16 ورځ احتجاج روان دی. دوی غواړي چې د جنډولا مارکیټ اوران شوي دوکانونه ورته حکومت جوړ کړي، خو حکومت ویل دي چې 500 دوکانونه جوړولو پلان یې روان کړی او یو مارکیټ یې هم ورده مخه ګټه اخیستو ته چمتو کړی دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته اوس یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1 میلیون کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او دا د مخکینۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په میزان کې 9% اضافهوالی ښیي. په همدې حال کې په یورپ کې ډیرو هیوادونو خپلو وګړو ته واکسین لګول هم پیل کړي دي او په ډیرو ځایونو کې لا هم بندیزونه برقرار دي، خو په همدې وخت کې په ګڼو هیوادونو کې خلکو د کاروبارونو بندیزونو له وجې مظاهرې هم کړي.
لن خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه درته اورو. د دیونه په پروګرام کې چې تکرار یې در خبرو به ووري چې په پښتو ټپه کې د یوې پښتني خزي د ژوند او احساساتو انزور څنګه وړاندې شوی دی. د خبرونه فرخندی اسد جوړ کړی.
تاندی هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپه او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصوصا پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د خزو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹولی مات یاد دی اور دٹولی د خزو د خلی دی اور د جوڑ کڑی مو خزو دی اور 85% د دی ٹپو خزو جوڑ کڑی دی. ما طبیعت سائیکولوجیکل دا چلو شو چی اگے کی د خزو دا میزرس چی پکرا ل لکوس خز خو لکد من محبت اظہار او دونو کلو کلین شی سوسائٹی در تہ پتہ د چا تہ پشیر کی کڑے دی چلو کد دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چی اول میں نو او سوے مو پزڑ میں تو روینا ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سچ چې خزي بټي وی شي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل غول هغه کټ غنون له غل خو پښتنو کېشته کله دې صحیح کیره لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر ویا خو خدا ډاکټر یې خو خدا سبل سي خو د کو هغه وی جما سړی خو خدا دا کیسه خراب ده. نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي دی او اوس په قید مو کېشته ایجوکیټډ مور خپل دی بچي مخه تر راځي نو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزک ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمہ شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
پاک ومانه دا کار غشته کوم کار چې شکرا کې پې کې کافي سنجیده او په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړی نو اې دې موږ ترا کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشته ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي را غونډې کړې بیا ما فوټ پات نه کتابونه را غونډې کړې او زنانه کناغي ته هم ناشته سندر ته چې خلکو سندر یې کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سي بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس کوي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د زړه د دف احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي دا ټپي کې ډېر جذبیت دی ډېر ساده مګر ډېر زړه راښکونکی
بل خو لیکواله او شاعره کلثوم زیب مشال ریډیو ته د ټپي تعریف صدا سي بیانوي
چې سور علم دی او ما زده کړه کړې ده یا د کورم کنه نو دا لري شوی دی چې ټپا چې دا نو د دوو مصرو یو شعر لرم ورته ویلی شو دا د پښتو چې دی ولسی شاعری چې دن دا غي زور سنت دی نو وای چې ټپا ورته ځکه وای چې دا په اوچت आवाज دی لشي نو چې اوچت आवाज څومره اوچت شي نو आवाज ټپ شي په دې خیال کړي ته نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان به هیڅ نه رضا کیږي د تر وجن مولا دی ورخي تا ویسونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی که دا چې اس وګمې ګړنګ وه راخیجا یار می دو ګلو لو کوي ګوتی ری دی نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیاره ده تا هم خزی ویلې ده هغه بل ده نو هم خزی ویلې ده که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلې ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ری دی نو تیاره ده یا د ماخام تو رغنی ده نه تر او خیجا چې رڼا شي چې د یار ګوتی می بچی کنه نو دا هم دی کې مزنانه ده یا بیا جانان زما زه د جانان یم که بازار می خبر خرڅوي ورسره زما نو دې کې مې یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی دا غي په خپل مین باندې چې هغه په پټو سترګو روانه ده هغه ته دا احساس نه کیږي چې ما سره بس چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بني یا زما سر به پکې ورکی
ما ته په سترګو کې آلو یا نو لار خوشي د غما یانو د ټکی
کلثوم زیب دا هم وایي لټپی دا سرګندګي چې پښتنو خوځو با پخوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه کوم مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي
په خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کولو د خزې شروع کړي دا کې د خزې پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزې می جن سره ویلې دا ټپه خزې په نظمکه کې چې کلا پروند کار کولو د کولا یاري بلی کولای یوې کولا ناغه وخت کې خزي کړی دا یا ګذر باندې او په ډکولې ناغه وخت کې خزاغي په غر ته ختلې دا او پوټي پر شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپ کړی دا چې په لار رات له خزا کې زده د خپل خبر او کوم چې زکو کین کوم یا لوخوی زم یا د کپری وین زم ناغه وخت کې زته په نو دا قدرت یو دی نو د کښې مخې ته لاړ وای د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پری وتل ګر
فعالیتونه او استاد بوډی ټوپه گزار شم په وګو استاوی ک گز در سره زما او بل د چستا د وجری درشل ک گښه زما د زړه ستنی ک گی در کسی نه یو وګورا د هرې کوي ټپی په شا باندې بلې تصویر دی بل خپل والدی بل پیغام
لیکواله او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې کوم دنه په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کوي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبره کوي د داغې د غمونو د خوشحالو خبره کوي دا نو پښتو ټپا چې کوم دنه هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصره مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانا هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کم دی نو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مېرمن چې کوم دنه هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ته ویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ته
زما ابې دادا توایا خوشاله نه يم لناکامه ناشته يم کلسوم زی وای تپا په شاعرۍ کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم زور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړا دا تور مونږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ما شوم دی کلوی دی کخزه دا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خودو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف صدا سي کوي
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې وړومبنې مصرا نه اسې لابا او بیا دې مصرو پسې ډیر لسی بیا ډیر لسی لابا وړومبنې مصرې کې او په دې مصرې کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس مونږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سېلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ
پښتونی یا د ډېرې زمانې شور سین پورتګیډي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کاروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو لپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دی او بله دا چې کله مونږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتوني ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې د نن کې دي که په ټوټي کې دي که په لارو کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشته دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړې دي. نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟ پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هیلې. اوریدونکو د نن په تاندې هیلې پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو ښځو سره په تړاو خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې زه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس درته یو بل اونیس پروگرام قانوني لارې اورو. دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربا په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیز خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پیل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدل وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه و، په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسول کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 40 کال سوي دي چې په ملک کې عملي دي. خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوي دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم د آئین مني خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د په وینا دا ځکه چې د درې اویا آئین په ملک کې د میشتو قومونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے دوائی چې پکم کې آزاد قومونه راشي په خپل مرزه باندې یو سماجی معاهده وکي او سماجی معاهده چې وکي هغه سماجی معاهده بیا د آئین په شکل کې وي. نو کچرته د فیډرالیزم ډیفینیشن دا دی چې کوم ما تاسو ته وې نو د پاکستان د درې اویا چې کوم آئین دی چې هغه جوړ شوی دی هغه د قومونو په خپله آزاده مرضی سره جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغې سنس کې د جوړېدو په حوالې سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلق یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلق اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغې خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاده سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین وتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وي چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي، دا مطلب بلوڅان او د پښتانه او د هغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سړوکې مړوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتل.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې وه. دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لہذا نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کی جوړیږي نو د پارلیمان چې قومی اسمبلی او سینیٹ باندې مشتمل دی او چې سخت درې هم کې آئین جوړیدو وخت ولا سینیٹ نو جوړ تشه قومی اسمبلی وا خو دې قومی اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کی او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس د قومی اسمبلی او د سینیٹ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو اله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې د ساده اکثریت سره جوړیږي یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 اویایم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي، دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکي وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دی. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر 13 ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت و. د یاد ګوند مخکښ او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشري کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې صوبو ته زیات اختیارات ورکړي، خو د ده په وینا هغه ځکه ونه سو چې جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې یې ذوالفقار علي بټو په دار کړ.
صوبائی خود مختاری پہ 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1993 زیږیز کال آئین کمزور و، خو ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې صلاح کړی ول چې تر لسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی، آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه.
سیاسي جماعتونو اس پر اتفاق کیا، وہ ہم نے پوری کیا 73 کے آئین میں.
د پښتونخوا ملي عوام ګوند د سینټ په خوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوی.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده سوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک په هغه کې به هر ریاست سي دي فورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کیدله چې څلور محکمې په لوفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه یې پر ځان یې مقرروي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي دا به حکومتونو ته حواله کیږي. مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کیږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي، نور به هر کون ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوې. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په حواله په بدله حواله رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راسي یا دلته د پاک والا حکومتونه جوړ سي و داسې یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د قومو دپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادري ژبو د سرکاري یا د هغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. بیا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک صحت وزارتونه جوړ کړي دي، دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللی دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بې کړي، بیرته راغبر کړي.
تاج هدر زیاته کړه چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په اتلسم ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاري ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا اتلسم ترمیم ختمولو هڅې کیږي. زما په فکر کې چیرې پر اتلسم آئینی ترمیم په سمه او په پوره توګه عمل وشي، نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي. تاجی در وویل چې که په ملکی صوبې مضبوط سی نو وفاق او ملک به ورسره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی، وستا سینه دا چې و صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو لدې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې څومره مضبوطې صوبې وي، هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي. خود آئینی چارو پو ڈاکٹر زبیر مسید وائی دو وفاقی ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت کامونه بل وفاق څخه پورا مطمئن وي.
چې کچرته مطلب د کومونه ډیسټیسفاید وي، هغه ته د سنس اف گریوینس وي، اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتیږي نو بیا دستا